ورکول کې دي او زیات ارزښت درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او ذات رزو په ټولنیز اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده وه. راځي سیاسي اوزار، په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنې درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن ژین د کورنۍ وه چې د دغې کورنۍ بسر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي چې دی خپله یو غښتلی او باتدبیره شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پاچاهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا وه هغه ګول یا نننۍ فرانسه وه. د دغې کورنۍ د غشتري پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1555 زیږدیز کال کې دی پاچا سو. هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات ویل، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوزا دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوزاوې څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوزا او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مې باندې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره خلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. پاتله سواتې میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وي، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسیان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې وه. د مرکزي او د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې وو. نو اقتصادي وضع هم ناسموه او دولتي خزانه هم تشوي. د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چارې هم زیانمنې سوي او ډېر تاوان ورته رسېدلې وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکي او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همداری چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې ګوڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه لاس اخیستی وای او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودی او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو د مرکزي حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډېر سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حده پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډېرې هڅې وکړلې. تقریبا د نوي زره کسیز منظم پوځ یې جوړ کړ او دغه پوځ په واسطه دوی وکولای سوای چې یو غښتلی ځواکمن او مرکزي دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو ایولره هم د مالیاتو زیاتولو چې دی باید مالیات ډیر کی او د دغلاري یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزه او هم دغه مالیات یې ډېر زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادې دي دغه د کافرستان هیواد ولایت خلک یې مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1921 کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لار جوړه کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم په اړیکو کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بې طرفي خوا غوره کړې و. په 1923 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د نخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارک میر ډیورن په 1923 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیا د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړي د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکل او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو لاله دغه کار شپ افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منلسو او نه هیڅ کله ونه منلسو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهی په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت ترلاسه کول وروسته 3 کاله واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې درې ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې د رشکاره سو. د شوزو د بي ځای تګ راتګ په سپیشل ځایونو کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بې وزله خلکو ته روژماتی ورکوه نموری بیا په 1902 زیږدیز کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان پاچاهی ته رسیدو وروسته په کورنۍ چاره کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړی بیا دا لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوي دي چې د سراج رباتونه قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول شوي دي. همدارنګه په 1903 زیږدیز کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 زیږدیز کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې او په دغه ښوونځي کې نظریه او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د څرمګری فابریکا جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1910 زیږدیز کال کې د وړي عبدالله کارخانه هم جوړه سوه او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی و او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټر نو تر سره لاندې خپل کارونه مختبی ول. امیر حبیب الله خان په 1909 زیږدیز کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی وژل سو او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1909 زیږدیز کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلی وي او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمنده او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وو. امان الله خان په 1909 زیږدیز کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمه کې ځای پر ځای کړل او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک یې سره یو ځای او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و، په 1909 زیږدیز کال کې هند ته ولاړې او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګریزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سوه او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1919 څخه تر 1934 او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت سودا د امیر امان الله خان دا د انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولونه. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه راز سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو او قدر منو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او د ژوند چارې به مو شپه پر مخ ته تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شر اغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي ګور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د تاریخي موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع ده کې دریان یا کوچنی کوشانیان په حق لده د چې د واکمنۍ څه ډول پیلېږي او څه ډول واکمنۍ لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی واکمنی پاتې شونې دي. یعنی په تر لوست کې موږ تاسو د کوشانیان د واکمنی په حق لول چې د کوشانی واکمنی څه ډول واکمنی د څه ډول امپراتوري لري او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تن شاهزاده چې هغه کېدار نومېدی دی په بلخ کې واک ته رسیږي او خپل واکمنی پیلوي، چې په بلخ کې د کېدار د واکمنی څخه ډیر وخت لا نه تیر شوی چې بیا په شمالي برخو کې د یفتلی قبیله ولړیږي او پر دغه کېدار واکمنی باندې حمله پیلوي، چې له همدغه عمله بیا کېدار د هندوکش لویدیځ سیمه ته خپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیځ سیمه ته لیږدوي او د کوم جګړې څخه پرته، یعنی بل کوم جګړې څخه، د ګندهارا پر سیمه باندې واکمن کیږي، د ګندهارا او د کابل پر سیمه باندې واکمن کیږي، چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو واکمنی پیلېږي. همدغه کېدار چې کله دی په بلخ کې واک ته رسیږي او د چارواکي په لاس کې نیسي، نو همدغه مهال دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي، چې د 358 زیږدیز کال سره د دوی د واکمنۍ پیل سمون لري. د کېداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاسته راغلي دي، هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاسته راغلي دي او تر دې مهاله پورې را رسېدلي دي. د هغه کوم چینی لیکنې یا مسکوکات چې لاسته راغلي دي، د هغه څخه داسې معلومیږي چې د کېداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې سوې دي. یعنی دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنګونه کړي دي او یو پر بل باندې زیاتې حملې کړي دي، چې د کېداریا د کېدارا د واکمنۍ پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دي هغه پوره اته کاله دوام درلوده. او د کېداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومېدی، هغه لیکلی دی چې د کېداریانو او ساسانیانو په 318 او 318 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډېره سخته جګړه کړې ده، چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده. د ارمنستان یو مورخ په دغه حق لیکلی دی دا چې موږ ویل دی یو له بل سره ډېرې جګړې کړې دي. نو په دغه دوه کلونو کې دوی ترمنځ یو ډېره سخته جګړه پیښیږي، چې د دغه سختې جګړې په پایله کې بریا کېداریانو ته ورسیږي او ساسانیانو ته کلکه ماته ورکوي. د کېدار د واکمنۍ پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوې ده، چې هغه د خپل پلار د واکمنۍ پر مهال باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې وه، چې بیا د کېدار د کېدارا د مړینې څخه وروسته د هغه بل سوی چې پیرو نومېدی هغه وخت رسیږي. او دی بیا 315 کال څخه تر 308 زیږدیز کلونو پورې واکمنۍ کوي او د هغه د واکمنۍ د سپینو زرو څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي، چې تر پیرو وروسته بیا په نامه د کابل شاهانو یا کېداریانو یو بل واکمن واک ته رسیږي، چې د بهرام څخه وروسته بیا د هندوکش سویلي سیمې د یفتالیانو تر حملو لاندې راځي او د کېداریانو یا دغه د کوچني شاهانو واکمني هم له منځه وړي.
راځو د یفتالیان امپراتوري ته. دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده، یفتالیان هم د منځنی اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي او لومړنۍ اداره یې بیا په 1450 کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنی په 1450 کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي، چې تخار او د هندوکش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې، او د ساسانیانو سره تر ډیرو جګړو، تر درنو جګړو وروسته د خپلو سیمو دفاع ته اړ کیږي، او دغه قبایل زیات شمېر بودایي ودانۍ چې دي هغه د منځه وړي، او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې وو هغه بیا دغسې پرېږدي. د یفتالیانو او د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وې هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوې، چې هغه مهال لا یفتالي واکمني د هندوکش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې، او د یفتالي واکمنیانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 1480 کې پیښه سوې وه، چې سمنې بهرمګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي. مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي، او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي، چې په 1480 کې بیا د بهرام سوی دویم نزیدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي، او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالي واکمنانو سره د جګړې لاره نیسي، یعنې د یفتالیانو سره جنګ کوي. خو دا وارې بیا یفتالي واکمن اخشنور ساساني فیروز ته ډېره ماته ورکوي، او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښ لپاره دا چې دی ژوندی پاتې سي او سیاسي واک ولري، دې ته اړ کیږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري، او د دوه کولونو لپاره بیا یفتالي واکمن ته په ډېرو ماليو ورکولو سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې دوی د جګړې لاره نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي، نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډېر غښتلي واکمن اخشنور ساساني فیروز ته ماته ورکوي، او د دې لپاره چې ساساني فیروز یا دغه واکمن ژوندی پاتې سي او دی واک ولري، نو دی دې ته مجبور کیږي چې خپل زوی کیقباد اخشنور ته ورکي، او دوه کاله هم یفتالي واکمنانو ته ډېرې مالیه ورکي، او په دې ډول سره دی خپل ځان د هغو څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتوانېدی چې د پخوانۍ آریانا یووالي بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالي او اتفاق راولي. د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي. اخشنور بیا څه ناڅه یعنی تقریبا نیمه پیړۍ واکمني کوي، او د اخشنور څخه وروسته بیا د هغه زوی توریالی واک ته رسېږي. توریالی هم خپله واکمني د هند تر مرکزي سیمو پورې رسوي، او په 1502 میلادي کال کې بیا دی مړ کیږي، چې د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی مهراکولا یا مهرګل واک ته رسېږي. مهراکولا هم 1502 کال کې مړ کیږي، او د د مړینې سره سم د یفتالي امپراتوري زوال پیلېږي، یعنی مخ په ماتې ځي، او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتالي امپراتوري د نړیدو څخه وروسته په افغانستان کې بیا د کوشاني یفتالي په نامه سیمه ییز واکمنانو بله دوره پیلېږي. یعنی کله چې یفتالي امپراتوري له منځه ولاړه، بیا په افغانستان کې د کوشاني امپراتوري سیمه ییز حکومتونه منځ ته راځي، داسې چې په هره سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلېږي. او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نومونه هم د یادولو وړ ده. یعنی په دغه دوره کې دغه کسان واک ته رسېږي، دغه دورې واک ته رسېږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمني لري. د زمانې د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه، یعنی په عمومي توګه د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي، بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري، او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مو دلته یاد کړل، کابل شاهان، رتبیل شاهان او داسې نور، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی د دغه دوره ادامه لري، او په دغه اتمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې بیا د افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلېږي، او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول وو. اول سیاسی وزیر ازو د چې د افغانستان سیاسی او د اسلام د ظهور پر مهال سره ولوا افغانستان د سیاسی په لور د اسلام د سپیشل دین د ترګندیدو یا خپرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنی مخکې لدی چې اسلام راسي او اسلام خپور سي په افغانستان کې سیاسی او ځا په افغانستان کې ډېر ګډوډ و. د یو خو په ختیځ کې د ګوپتا په لویدیځ کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمنو امپراتوري شتون درلود. د بلې خوا بیا مرکزي غښتلې ادارې هم شتون نه درلود چې دا بیا د سیمیزو حکومتونو لپاره زمینه برابره سوه چې سیمیز حکومتونه رامنځته سي. یعنې په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلود، په لویدیځ کې ساسانیان. یو مرکزي قوي اداره شتون نه درلود په افغانستان کې چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې ویشل سوی وه، او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هره برخه یو د یوه ځانګړي پاچا دخوا اداره کېدل. یعنې مرکزي حکومت شتون نه درلود. زابلی رتبیل شاهان هم د مشهور کورنۍ څخه و چې د کابلی د کابل شاهانو سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلودې، او همدارنګه نوري کورنۍ لکه د بامیان، شیران، په کابل کې کابل شاهان او د سنور واکمنۍ درلودې. دا ډیر سیمیز حکومتونه په افغانستان په هر برخه کې حاکمیت درلودې چې دا د لامل سو په افغانستان کې یو مرکزي حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز آزاد څه ډول و، د دغه ځای یا د دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودې. یعنې د یوه دین پیروان نه و، زردشتیک دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې وه. یعنې زردشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلود. په دې سربېره ځینو نورو دینونه هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم دا ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده، او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلوده چې دغه د لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدیا او استایي تصحیب لوی برخه تشکیلوله. یعنی ویدیا او استایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې عمله هیڅ عادي او ورسته پاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې بری پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه تهذیبونه چې هغه مهال د منځ تللي وه، او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده، د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدي او یو نوی شکل یې ځان ته غوره کوي. په همغه نوي شکل سره نړیوالو ته وړاندې کېدی چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي چې هغه د یو د یونان بخته دي او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي. او لنډه دا چې د اوومې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم ضدګر و، هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1550 کال کې ماته خوري، او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي، او د هجري قمري په 2 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته رارسیږي، او د مسلمانانو حملو په بیلابیلو وختونو کې دوام پیدا کوي. او د دریم خلیفہ حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبدالله بن عمر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمې ته راځي، او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پښلاتیا لپاره زمينه برابرېږي دا چې دغه ځايي حکومتونه د مینځ ولاړ سي، او د مسلمانانو فاتح عسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پر لپسې جګړې کوي، ترڅو د دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي. او دغه پر لپسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمينه مساعدوي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم. میں ولاړی چې پر هوښ پکې لګا.